وخت مازیګر 3 بجې د مشال رادیو خبرونه ته غوږی پرونه غړي کې زنه جبا مر ستاسو قربم اوریدونکو په دې خبرونه کې د تابل بل ریپورتونه مور وړي دي خو په سر کې پام وکړي خبرنو ته چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي
سرټکی چارواکی وای پرون د ډیر اسماعیل خان په درازنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوی په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شکیو لسوالی سقوط رد کړی د یوکران ولسمشر وای فوج د روسي ځواکونو پر ضد پرمختګونو ته دوام ورکړی او په یو شمیر سیمو کې یو شمیر شارګوټي آزاد کړی دي او سم د خبرونو تفصیل چارواکی وای چې پروند د ډیر اسماعیل خان په درازنده مغل کوټ سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوی او درې ډیر ژوبل دي د چارواک په خبره دا پیښه هغه محل رامسته سو چې له خورماز خبر یو ټرک د کوچانو کډوړونکو ټریکټر سره ټکر وخړی دی وای چې پیښه د ټرک د بریکونو د فیل کېدو له وجې سبي په ډیر اسماعیل خان کې د امدادي ادارې ریسکیو 1122 یعنې یو 22 ویاند اعزاز محمد مشال ریډیو ته تیر ورځ ول د دوی امبولانسونو له پیښې زایځه لاسمړی او درې ډیر ژوبل کسان د درازین دی هسپتال ته وړي دي د مغل کوټ سیمه پر د سړک د روان کال جولای په میاشت کې هم د سپارلی یو بس د حادثه ښکار شوی چې په کې نو لس کسان وژل شوی او لس نور ژوبل ول په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسوال خبرت کې د پاکستان فوج د وسرتیر وچل سوي او 15 نور ټپيان دي فوج دا وکوي چې په جوابي ډزو کې شپږ وسوال هم وجلي یو استخباراتي چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط نن مشالې ډوتول وسوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله د برت پروند د متنو په شیزوله کړي کې هغه محل وکړ چې د سرتیر قافله له پېښور کوهار تر روانه د خبره په برت کې دوه فوجان وجل سوي او 15 ټپيان دي د نوموړي پیدا د ځواکونو په جوابي ډزو کې شپږ وسوال هم وچل سوي خو خپلواک سرچینو د دې تستیک نه دی کړی تیری کې طالبان پاکستان د اکتوبر پر څلورمه نیټه رسنوي ته پاستولي بیان کې د حملې ذمہاري منلې او ادعا کړې ده چې څلور امنیتي سرتیري وشلې دي دوی د خپلو دوه وسوالو وشل کېدو پخلای کړی دی برخه د ټانګ پولیسو داوا کړی چې په نشټ کې څلور مشکوک وسوال وجلې دي د دې ځلې د پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډو ته وویل چې نن ماسوشن 3 بجې پر موټر سایکل سپرو وسوالو د فوج او د ترګري ضد د پولیسو د ځانګړي ځواک پر سرتیرو ډز وکړي چې د پیدا په جوابي ډز کې څلور وسوال وشل سوي هغه زیاته کړه چې د وجلسو د پیژندګلو عمل روان دی په خپلواک توګه د دغو ادعاو تصدیق ونسو د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی د مشکوک وسوالو سره د همکاري په تور د خلکو د کورونو ړنګولو د اقدام دفاع کړی ده د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال داوا وکړه چې د دغو کورونو مالکانو ته څو ځلې د وسوالو سره د همکاري نه کولو خبرداري ورکړي
د دې درې کورونو ته چې نن پنځه پیرې وارننګ ورکړل شوی دی سویسایډ بم برسې نه په دغه کورونو کې جوړ شوې دي دا ټیکس چې نن په دغه ځکه پلان کیږي نو وې اوسه ده چې وارننګ سو ملو شي د وارننګ باوجود چې نن دغه فسیلیټیشن کیږي
خو شاهد علي خان په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ او نه هم دا وویل چې د کوم قانون یا عدالتي پریکړې پر وړاندې کې کورونا اړنګ کړی دی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ناڅرګندو پوځي چارواکو مشال ریډیو ته په خبرو کې داوا کړې و چې د میرعلي په خدري کلی کې د هغو د دوی په وینا ځانور ګوبریدګرو سره د همکاري په تور درې کورونا اړنګ کړی چې د سپتمبر په 20مه د پاکستان د پاکستاني سرتیرو پر کاروان برید کړیو په غبرید کې د ملیشا ځواک یو وش سرتیری جوبل سویول په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکی ولسوالۍ سقوط رد کړ د طالبان د کورنی چار وزارت نن پر خپل ټوټر باندې لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې سوي اعلامیه به بنیاد ده پر ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبان سره وسلوال مخالفت لري ادعا کړې ده چې دغه وسلوال ولسوالۍ نیولې ده طالبان د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد هم په دورځنی سفر بدخشان ته تللی دی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي فوج د روسي ځواکونو پر ضد پرمختګونو ته دوام ورکړي او په یو شمیر سیمو کې یو شمیر شارګوټي آزاد کړي دي دا اعلان زيلنسکي پروند شپه په خپل ویډیو وینا کې وکړ خو نور جزئیات یې ورنکړل البته وایي ویل چې دوی د فوج او د پاکونکو جاریانه پرمختګ دوام لري خو د اوکرين چارواکو د روسي ګمرلسي مشر د اکتوبر پر 3 وویل چې کیف په جنوبي سیمه کې خپل پرمختګ جاری ساتلی او د دنیپر سیند په ګډون یې ځینې کلی نیولې دي دنیپر سند شار سره بیلوی د جنوبي سیمه لپاره د یوکرين د پوس کومندانی ویلی د روسي یو ډیر شینکونه او یو ګن هدفیز راکټ لانچری وران کړی دی، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د نوموړو د دې خبرو په خپلواک توګه تصدیق ولسو. د خبرونو پای
زمام کار عبدالحی کاکر تاسو خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونه په دوه منې مای کې د تا د مشال رادیوي مجله په تکراری توګه وړاندې کوو، خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د پېښور په متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پوځ په ځوابي کاروایي کې د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. د استخباراتي چارواکو تر څنګ تحریک طالبان پاکستان هم د متنو د نښتې پخلی کړی دی او د هغوی لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اکتوبر د 3 نیټې په ماښام په متنو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته تر 3 ساعتونو پورې روانه وه. په دغه بیان کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا شوې ده او طالبانو د خپل دوه وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس پر راپور کې.
د پېښور متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او د امنیتي ځواکونو 15 نور اهلکار ژوبل شوي دي او د پوځ په ځوابي کاروایي کې د شپږو وسلوالو د وژلو داوه شوې ده. یو استخباراتي چارواکي د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو قافله د اکتوبر په 3 نیټه د کوهات نه د پېښور په لور را روانه وه چې د متنو په شیخ ولا کلی کې پری تیر ماخام د وسلوالو لخوا ناتره ډزې وشوي او د دواړو خواو ترمنځ انخته پیل شوه او په پیخه کې دوه پوځیان ووجل شو او 15 نور ژوبل شو. دغه استخباراتي چارواکي وویل چې په دغه محل د وسلوالو سره په انخته کې شپږ وسلوال وجلې شوې دي. یاد دی وی چې د وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو پر محل په سوات، کوزدیر او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو د ښکاره کېدلو وروسته اوس د پېښور د متنو، بډبیری او د پخوانیو قبایلی ضلعو سره په پوله په نورو سیمو کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو اندېښنې راپارېدلې دي او په سوات او دیر کې بیا د وسلوالو د بیا فعالیدلو په ضد لاریونونه یا احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په پېښور کې په وسلوالو فعالیتونو نظر لرونکي خبريال ګل رحمان حقانی نمی د پېښور د متنو او خواو شا سیمو کې د وسلوالو د اثر او نفوذ په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې په 13 شوي لسیزه کې هم په دې علاقو کې د وسلوالو لخوا ډېر فعالیتونه په نظر راغلي وو.
قبایلی سیمو کې د دهشتګردۍ واقعیت شروع شو، نو د هغه سره سره پیل په پېښور په سیمو کې هم دلته دهشتګردۍ واقعیت وو. په دې کې اولنې په دې کوهات روډ باندې چې کمی انټرنیټ کیفونه جوړ شوي وو، داسې د سی ډي سینټر وی، نو اول به دې هغه به می چودنو سره لوزول. بعد کې بیا دا کوم علاقہ متنو چې کومه ده په دغه باندې بچی دې پاس د اکا خیلو، د حسن خیلو او د در ادم خیل مختلف علاقو نه په دې ځایونو باندې راکټ ګولې سره او راکټ لانچر سره او په دې شیزونو سره باټې کېدو. په دې تانه باندې ډیر زیات کونه شیوی تاغه سره سره بیا دلته دیو د طرحه غره د ختمولو لپاره دلته امن کمیټه جوړ شوې. بیا دغلته په اغه ناظم باندې هم لکه خودکش حمله شوې دي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د متنو د انختی په اړه په خبر شوې بیان کې ویلې شوې دي چې د اکتوبر د 3 نیټې په مخام په متنو کې د پوز او وسلوالو ترمنځ انخته تر 3 ساعتونو روانه و، خو په دغه بیان کې د سلورو امنیتي سرتیرو د وجلو ادعا شوې ده او طالبانو د خپل دوه وسلوالو د وجنې پخلی کړی دی. د پېښور متنو او بډبیره هغه علاقې دي چې په 13 شوي لسیزه کې پکې د وسلوالو لخوا په پولیس تانو، امنیتي ځواکونو او د امن لخر په مشرانو ګڼ شمیر بریدونه ترسره شوي وو.
د غلام غوث رپورت مو اوریده. اوس هم یو بل رپورت. د ډیره اسماعیل خان د درازن د سب ډیویژن په مغل کوټ سیمه کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې 11 کسان وژل شوي او 3 دیش نور ژوبل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د ژغورنې د ادارې 1122 یو ویان د وایي چې د پیښې ټپي کسان درازن دي او ډیره اسماعیل خان سرکاري هسپتالونو ته انتقال کړل شوي دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
د ډیرا اسماعیل خان سب ډیویژن درازنده مغل کوټ سیمه شمبه زراندک شه د دریم په 13 ورځ مزدیګار مال د کجورو نه ډاک ټرک د بریکونو چار پرشو په واجا د کوچیانو کاډه وډین کی یو ټریکټر بنه خاتلای دای چې په نتیجا کې لاس کسان وجلی او درې درش نور پر هر جلی کړی دی د دغه پېښې په باراکشه د ریسکیو یولاس 22 ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته
دا واقع شوی واش پرون مازدیګر مالا مول کوټ چې موږ څنګه تراسو دلته یو علاقہ دا شمبه زرنده ورته وای هغه سره چې کوم دی دا کوچانو یو ټریکټر مکمل کړی روانه کړی نو جواب لا خور روانو او یو ټرک روانو لا تجیرو ډاکو هغه ټرک چې د کونه فیل شوی دی نو هغه چې کوم دی ډایرکټ دا پونده والا ټریکټر دی مکمل هیت کړی ټریکټر کې چې کوم کمایل د دلتانی دلتانو کې څه دوخل او بیا کو کړی نو میږي دا یو شاخ د دلتانو کې دا او خلکو چې کوم دی دا کډه وا دغه حادثه کې تقریبا 10 کسان شپږ نه او څلور چې کوم دی سړی په موقع باندې په حق رسیدلې او دا چې کوم دی 33 کسان زخمیانو او چې څومره کسان په موقع حق رسیدلې عام درازنده هسپتال ته شفټ کړي دي او چې زخمیانو هغه هم دایفي درازنده ته شفټ کړي دي کوم کسان زیات سیریس ول هغه ټول کسان ایټي خان جی اچو ته شفټ کړي دي
دا دې هم یو دا وی چې د مغل کوټ په دغه سړک د راون کال جولای په میاشت کې هم مسافر وڑین کا یو باس هم د حادثه سره مخامخ شوی و چې په نتیجا کې شي نو لاس کسان مړ شوی او لاس نور پر هر جلی شوی وی د دغې سیمه اوسې دین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ډیرا اسماعیل خان بلوچستان په دغې سړک ټریفیکی پیښو کې د خلک مرګ او ژوبلې مخنیوي د پوره د ګړندی ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
ته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې 13 سپتمبر میاشتې وسلوالو ته د سهولتونو برابرولو په تور د ځینو ځایي کسانو کورونه د سیمې د رواج او د پاکستان د قوانینو په رڼا کې ړنګ کړي دي. د دې ضلع مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال رډیو ته منلې ده چې تر دې مخکې هم داسې ګامونه اخیستل شوي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د کورونو ورانول غیر قانوني کار دی. نو تفصیل د بشیر ګواښنه.
د شمالي وزیرستان چارواکو دغلته د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د دریو کورنو ورانولو دفاع کړی او وایي که ضرورت وو بیا به هم داسې کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د اکتوبر په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په میرلي خدري کې څو ځل دغه کورنیو ته د جرګو له لارې ویلي وو چې د وسلوالو لپاره دې سهولتونه نه برابروي.
بم برسېدنه په دغه کورونو کې جوړ شوی دی، اټیک سېدنه په دغه ځکه پلان کېږي، وای اوسه چې وارننګ سو ملو شي د وارننګ باوجود چې دغه فسیلیټیشن کېږي. قانون چې دغه په هغه کې داسې دی چې کم ځای ته د سټیټ اګینسټ یوز کېږي، د دې پرواز کې هم دا چې کم کور نه پتا باندې ډس کېږي، د ملټنسي پلاننګ کېږي، د ملټنسي چې دغه اکټیویټیز کېږي، وارننګ باوجود چې دغه هغه دغه کېږي، بل آپشن چې دغه په ستاسو خو الټیمیټلی اکشن باندې ست کېږي.
دغه کورنۍ پولیسي می شړل شوی او مشال ریډیو ونه توانیدا چې خبرې ورسره وکړي. شاهد علي خان ویل دا ورته نه د معلومات چې د خلکو کومې وسلوالې ډلې سره همکاري کړې ده، ځکه چې د هغه په نه دا معلومات په وسره وي. البته نوموړي زیاته کړه چې دا کوم نوې کار نه دی، بلکې تیر کال هم د پوځي عملیاتو په وخت 15 داسې کورونه وران شوی وو. خو د قانوني چارو پو اډوکیټ سنگین خان مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د آئین په هیڅ ځای کې نه دی لیکل شوی چې امنیتي ادارې د مشکوکو خلکو کورونا ورانه ولې شي. هغه زه تکړه چې دا کار د اجتماعي زمواري لاندې راځي چې په قبایلي سیمو کې تر 2013 کال پورې عملی د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون برخه وو چې ختم شوی او ځای یې د پاکستان آئین نیولی دی.
د فاټا مرجر شوی دی، کم بنیادی انساني حقوق په باقی پاکستان کې سټیزنز ته حاصل دي، هم هغه آئینی حقوق د سابقه فاټا قبایلی سیمو چې کوم زمونږ دا داغه خلکو تحصیل دي. نو کله چې کورونا سکیورټي فورسز ورانه یا خلق علاقه بدر کوي نو دا بالکل غیر قانوني دي او غیر آئینی دي.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو ځینی استاذ وایي چې له امنیتی ځواکونو د امنیت ټینګول غواړي، خو د کورونو ورانول او خلک له خپل سیمو ایستل غیر قانوني کار دي. د شمالي وزیرستان استاد میر کلام وزیر وای دا مسله به صوبایي سمله کې د بحث لپاره وړاندې کوي.
د دیوالونو ورانول یا د کورونو ورانول د دې سره به څنګه امن راځي؟ ګوره که په دې امن راتلای د وزیرستان ټول بازارونه او ټول کورونه وران کړل شول، د هغې ګډر ټیارن خښتې هم راوړې شول، اور تل په خام مال باندې خرڅ شوي لاړې، نو بیا خو په کار وای چې په هغه وخت امن راغلی وای چې دومره غټ وطنونه وران شول. نو اوس د کور په ورانول زما په خیال چې هیڅ امن نه راځي.
له مومندو څخه په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند استازی نثار مومند بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو سره توپیری چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې په نور پاکستان کې خلکو سره د یو او په قبلي سیمو کې د بل قسم قانون لاندې روانه رویه د منلو وړ نه ده.
که آیا په اسلام آباد، لاهور، په بل ځایونو کې کورونه ورانېږي، نو بیا کېدای شي دلته د موران کې دا به قانوني، خو که دا قانون کې نه وي، د پاکستان په قانون کې دا نشته، نو بیا دا سراسر زیاتی دی. دا خو یو خلک واپس هغه زوړ نظام ته د وړو کوشش دی. بله خبره دا ده چې دا خلک ذمہ دار دي، باړ لګېدلې دي، اعلانونه یو ځل وشو چې امن قائم شو، دوباره امن خرابېدل څنګه وشو؟ نو موږ په دې خاموش نشو پاتې کېدی، موږ به په اسمبلی کې هم په دې آواز اوچتو، موږ په عام ولس کې هم په دې آواز اوچتو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه د مشکوک وسلوالو د کورونو ورانولو خبره په داسې وخت کې کړې چې حکومت په قبلي سیمو کې د ډېرې فعالې او کلادم ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو له لارې د نامعلوم وخت لپاره اوربند کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر ګروپ هم ډېر فعال دی چې د نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ وخت په وخت بریدونه کوي. تر اوسه په دغو کې وی ډلې هم د مشکوکو وسلوالو د کورونو د ړنګېدو او له سیمې څخه د ایستلو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
د سین په ګوډکی کې ځینو خلکو یو کس د مذهب د سپکاوي په تور وژلی، خو د دغه کس چې غلام عباس نومیږي ورور یې وایي چې هغه ذهني معذوره و او دوی پخپله د مذهبي کورنۍ غړي دي او د مذهب سپکاوی هم نه کړی. پر دې موضوع نیاز علي خان رپورټ جوړ کړی، راځئ چې واورو.
د سند ګوټکی سیمې اوسیدونکي سرفراز عباس د اکتوبر په دریمه مشال ریډیو ته ویلي چې رور غلام عباس د اکتوبر په لومړۍ نیټه سحر وجلې شوې. هغه په میرپور ماتیلو درګاه لالشاه کې د لسو کالو راهسې پاتې کېدو. محمد حسن او خان محمد پی پیټرول اچولې، سوځولې او وجلې دي. دی وایي چې موږ ته دې انصاف ملو شي، موږ غریبانان یو، زما رور بې ګناه وجلې شوې، رور مې په درګاه کې اوسېدو. پولیسو دما درج کړي، خو ضرور په وجنه کې تورن یو ککړ کس وس هم لانه دی نیولې شوی. د پیخي درې ورځې وشوي، زمون خواله هیڅ څوک نه دی راغلی. د سرپراز عباس په وینا چرور می پیدایشي مازور وو، موږ د یوې دینی کورنۍ سره تعلق لرو، رور می هیڅ مذهب سپکاوي نه دی کړلې. او بیا په ټولنیزو رسنیو هم د پیخي په اړه ویډیوګانې خپرې شوي. د پیخي په اړه پکې خلکو د پولیسو او حکومت نه د پلټنو او د تورنو کسانو دنیولو غوښتنی هم کړی دی. سرفراز عباس وایي چې پولیس ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې، او تورن او د دوی ضرور دښمنانو څخه وس هم په یره کې دي او دړکې ورته ورکول کیږي. خو بل خوا بیا د میرپور ماتیلو تانې د پولیسو SHO عبدالمالک مشال ریډیو ته ویلي چې د تورنو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. یو تن محمد خان فکی نیولې هم دي، نورې پلټنې روانې دي. دی وایي چې محمد عباس چې دواړه لاسونه یې معذور وو وجلې شوې، تورونو هغه سوځولې، او بیا محمد عباس چې د اوبو ډنډ ته اخته وو، تورونو د اوبو په ډنډ کې ډوب کړې او وجلې دي. دوی مقدمه درج کړې، یو تورن پکې نیولې دي، نورې پلټنې روانې دي د دې معلومولو لپاره چې مسله څه ده. قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم دا ډول پیخي بیا بیا رامنځته کیږي، او زیاتره پکې نور مذهب منونکي پنهخه کیږي. د پاکستان سپریم کورټ بارغړی او نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي د مذهب د سپکاوي په ضد قانون شته، قانون کې ښکارا لارخیونی هم موجود دي، خو دلته بیا د ذاتی شخړو او نور ستونزو د هوارولو لپاره دا ډول تورونه لګول کیږي چې حقیقت پکې نه وي. بلخوا بیا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن مشال لیډیو ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په نوم څوک وجل یا زیان اړولو چاته به هم اجازه ورنکړي او د ګوټکی د پیښې به پورا پلټنې کیږي.
سیریس ایشو ہے اور ڈیفینیٹلی حکومت سن وزیر اعلی صاحب
دی وایي چې دا ډیره مهمه ایشو ده. بالکل د سن حکومت وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیسته او د پولیسو مشر ای جی سن څخه راپور غوښته دي. دا ډیره بدقسمتي ده چې بیا بیا دا ډول پیښې په سن کې مخې ته راځي. په دې پیښه کې تورن کس نیولې شوی هم دی. پاکستان کی د بشری حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاری تنظیم سنٹر فار سوشل جسٹس په خپل راپور کې ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوی د قانون لاندې هیواد کې 3 مقدمه جوړی شوې چې زیاتره پکې پنجاب صوبې کې درج شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا حکومت دا ځل ونه توانید چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپلو ملازمینو ته تنخواګانې ورکړي. حکومت وایي د مرکزي حکومت لخوا صوبې د بجلی په مد کې د بقایجاتو پر وخت نه ورکول د دې ځنډ لامل شو. خو د چارو د ځنو شننکو تر څنګ د مرکزي حکومت ځینې غړي هم وایي چې ملازمینو ته تنخواګانې ورکول د صوبایي حکومت ذمهواري ده او دا چې د نه ورکولو په صورت کې ترې د وفاق پر ضد سیاسي شعار باید جوړ نشي. دا چې له مرکزي حکومت سره د خیبر پختونخوا څومره بقایجات دي او صوبایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې کله ورکړي، دا به د شهنواز ترکزی په رپورټ کې وورو.
صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا پخپل ویریفائیڈ فیس بک اکاؤنٹ دا اکتوبر پر دوائی میں لکھ لی ٹول سرکاری ملازمین تب دروانی ہفتے نے تنخواہ ورکول شروع شی. نوموړی زیاته کړی چې د وفاقي حکومت لخوا د بقایګانو د نور کېدو په صورت کې چې کومه ستونزه رامخته شوی د هغې د هوارولو کوشش هم کوي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وفاق ته کوم رقم بقایګانې پاتې دي او دغه به څومره وي. د پیښور خبریال عرفان خان چې زیاتره وختونه په مالیاتو خبرونه جوړوي، د مشال ریډیو دغه پوښتنه د اکتوبر په 3 داسې جواب کړي.
اندازه چې کم لګولې د صوبایي حکومت هغه د 1500 روپو پورې ده او دا پیسې د پن بجلی خالص منافع په مد کې پاتې دي. درې نه علاوه د تیل او ګیس چې کوم رایلټي ده په هغه مد کې هم لږ ډېرې روپۍ وفاق ته پاتې دي، هغه دې صوبې ته نه دي ورکړی شوي.
عرفان خان زیاته کړه دته د خیبر پختونخوا د اکاونټنټ جنرل د دفتر سرچینو ویلي چې صوبې سره د ملازمینو پیسې شته دي او د دوی په اکاونټ کې پرتې دي. خو عرفان خان وای سرچینو ورته دا هم ویلي دي د صوبایي حکومت په وینا دغه پیسې ایساري کړي او ملازمینو ته ترخاګانې نه دي جاري کړي. د ستمبر په 15 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابینې د غړو او ځینې حکومتي چارواکو د یوې غونډې په دوران د وفاقي حکومت لړخه د بجلی د بقایا روپو په نه ورکولو خدشات ښودلي. ویلي د بجلی ترڅنګ د نوي زمشو زلو د پاره دي د ترقیاتي کارونو پیسې هم وفاقي حکومت دوی ته ورکړي. نوموړي ویلي صوبا به هر رقم آئینی سیاسي او قانوني لار خپلوي تر څو د صوبې حقونه واخلي. د فاټا د زم کې دوړان دي وفاقي حکومت د دغه سیمې د پاره د NFC یا قومي مالیاتي کمیشن د لارې 3% روپۍ مقرره کړې وي. په 2013 کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا ته ورګړې شوې د NFC روپۍ بند شو. دا ځکه چې تیر د تحریک انصاف وفاقي حکومت ته ویل شوی دغه سیمې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده، باید دوی خرڅونه پوره کړي. د دې پختنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت د خپل ملازمینو د تنخواګانو پیسې هم نه لري، په حکومتي اتحاد کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل
د 18 امندمنت نه پس د هغه صوبې وسایل د هغه عوامو باندې خرچ کول د هغه حکومت ذمہداري ده. لہذا نن که پرس که د تنخواګانو خبره وي د خیبر پختونخوا په 10 کال دی یا 9 کال دی د پی ټی آی د حکومت 350 ډی مونږه چلو شو د بجلی چې کوم نېشنل گریډ سیشن تور کولو دا غي پیداوار سو شو. منګ دا یو خبره کو چې دا خلک باقاعده په پلانینګ سره د عوام گمراه کوي.
نن د اکتوبر په 3 صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جگړه یو وار بیا ویلي د نن نبا صوبایي ملازمینو ته تنخواګانې ورکول شروع شي. جګړه د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړي کله نه چې وفاقي حکومت بدل شوی د اپریل د میاشتې راهسته د بجلی د ګټې 1 روپۍ صوبې ته نه ده ورکړی شوی. او بل دا چې خیبر پختونخوا حکومت په 13 میاشتو کې په زمشو زلو کې د 45 نه تر د 80 پورې روپۍ خپلې لګولې دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د اکتوبر له 3 څخه ماشومانو ته د میادي تبې یا ټایفاید واکسین ورکولو کمپاین پیل شوې ده. د صوبې د روغتیا محکمې د واکسینو د سانګې او چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لډي او تویل چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 15 پورې دوام لري چې په کې به 900,000 هغه ماشومان واکسینوي چې عمرونه د 9 او 14 کلونو په منځ کې وي. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې د میادي تبې ضد کمپاین کیږي. میادي تبه یو بکټیریایي ناروغي ده چې د برتانیا د روغتیا ملي ادارې په وینا د ناولي یا ناپاکه خوراک له خوړلو او د ناپاکه اوبو له څښلو خبرېږي. شبیر جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ویکسینو څنګه یو چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وویل چې دا کمپاین به د گلګت بلتستان په شمول ټول صبح کې کیږي او خوشاله نه هلکه ماشومان ته به په سکولونو او بیا په کورونو کې د میادي تبې پر ضد ویکسین د دوی تربیه شوي اهلکاران ورکوي. دا چې وړاندې د دې ناروغۍ پر ضد د ویکسینو کمپاینونه ولې نه وو او اوس ولې دا ضرورت محسوس شو، نو ډاکټر محمد عارف وایي چې هر کال په نړۍ کې د 1.3 میلیونه خلق میادي تبه نیسي او 1.5 لک سیوا خلق ترې د کال مړ کیږي.
مین وجه دا ده چې دا ټایفاید بیماری چې ډېر په تیزۍ سره خوريږي او د شویش والا خبره دا ده چې ډېرې دوایانې چې دي هغه د دې مرض خلاف چې دی هغه اوس غیر مؤثره دي. سره واحد حل چې دا بیا ویکسینیشن دی. موږ ورلد وایډ اینولی کیسز خبرې وکړو نو تقریبا 11 to 21 million پورې انفیکشنز کیږي او 1,61,000 پورې اینوال ډیټس دې بیمارۍ نه کیږي.
دی وايي کله ته هم ټیمونه استولې دي ټول سرکاري او شخصي سکولونو ته هم او هسپتالونو او د صحت مرکزونو کې هم د دوی تربیه شوی کسان به ناست وي. د صحت محکمې د ویکسینو څنګه یو بل چارواکي ډاکټر حبیب وايي چې دا موسم د دې رنځ د خوریدو لپاره ډیر موجودی، نو باید د ویکسینونو علاوه د خوراک څخه او د صفایانو ډیر خیال وساتل شي.
ماشومانانو د خوراک خیال وساتي، د ماشومانانو د صفایي خیال وساتي. کم خوراکونه چې کورون تر ازي دغه په صحیح طریقې سره صفایي وشي، دغه په صحیح طریقې سره وشي، صفا او به استعمال شي. ماشومانان چې بهر کمه ډکې امتیاز یې وړي امتیاز یې کوي، هغه نه لګزان بچو ساتي او دغه لپاره فلش سیستم وغیرہ چې هغه استعمال کی.
دغه طبي ماهرینو په وینا د دې ویکسینو د ماشومانو په صحت هیڅ بد اغیز نه وي، ولې دا ټیکه ورستو د ځینې ماشومان معمولی تبا یو عامه خبره ده. نوموړی جاتوی چرتون کې جنوري نه دا ویکسین هم د روټین ویکسینو کمپاین برخه جوړ کړل شي. ډاکټر محمد عارف جاتوی چیرې د لشيوی چې د لویو په نسبت ماشومان کې د نمونیا او نور ناروغو ورستو میاتی تبا هم په تیزه خوريږي او ډیر کیسونه هم روغتونونو ته را روان دي. دی وايي که په وخت ترملنه ونه شي نو مرګونه ترې هم کیږي. دغه چارواکو په وینا د نوړاندې دا کمپین 2019 کې پسند او بیا 2021 کې پنجاب صوبه کې شوې دي او د دې کمپینونو تکنیکی او مالی مرستې او اهلکارانو ته تربیتونه هم د صحت نړیواله اداره ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن کلی د خوونځي زده کوونکي او خوونکي وای خوانزه سرپنه نه لري چې لوجه د زده کوونکو د زده کړو بهیر غیزمنیک. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې خوانزه ته ودانې جوړ کړي. بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې خوانزه ودانې نه لري، خو زیاتوي چې دوی هیله مند دي چې له نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو خوانزه ته ودانې جوړ کړي. له جلال آباد د مشال اډیو خبريال راپور راکوي.
دا د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د سوتن په نوم په سیمه کې د زده کوونکو ماشومانو غږونه دي چې د یوې ونې سوري ته راټول شوي او په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ جوړ کړي. دوه تن زده کوونکي عبدالله او شاکر وایي:
موږ خپل هم سبې چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
دلته دغه مرم دی، باران او باد او باران سره دلته راته کو که آزمان اوریږي موږ دلته حاضر یو، که آزمان بس ګډوډ غوندي موږ دې هغه سره مشکل سره مخ یو.
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې له کلونو راهیسې د سوتن ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو غوښتنه کړي، خو د ژمنو باوجود تر اوسه بې سرپناه پروت دی او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې په باد او باران کې له زده کړو محرومیږي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکي شمس الحق او جمعه خان وایي:
مکتب کې مونږ سرپناه نه لرو،
باید موږ سره دا د خیمو کوم غوشي چې سره کوټی چې کله بارانو شي به ټول نه ځای یو ځای نه ځای یی به کله چوټی شي باغ په چوټی ورکو مونږه
ما شومان د پارانور مشکلات د دې چې غریبانو د پارا کتابچې نشته قلم نشته کتابونه نشته دا څنګه نور مشکلات لري
بلخو د ننګرهار په هني ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې د دولتي خونځو او ازرز د کون کې د ونو او دیوالونو تر سوري لاندې زده کړی کوي خو زیاتوي چې په هني ریاست ژوند دي چې ټول خونځو ته وداني جوړی کړی د ننګرهار د په هني ریاست وایان ستنګځه وای
د ننګرهار ولایت په هني ریاست اړوند ها خونځي چې هغه سربنان لري یا احاتې نشته یا سرس دیوالونه د تاکونو د شوبا ترشته د سې خونځي خو تقریبا 300 پورې دي خو بیا په دې کې ها خونځي چې داغه حنا احاتې لري نه کوم چا دیواري نه سکسمه او تا کومه کوم شوبا او صرف په سپین میدان یا د ونو لاندې ناشتي نو دغه ډول خونځي په دغه دوه شول سوالې کې مختلف ځین کې شتول لري چې تعداد تقریبا 112 پورې رسیدي او دغه خونځي کې چې سربنان لري تقریبا 10000 پورې شاوخوا زده کوونکي چې د دې وخت کې خپل زده کړې دامه ورکیو درسونه وایي
د نوموړي په خبره په هني وزارت ژوند دی چې د همکارو نړیوالو موسسو پام د خونځي ودانه او تراواډوي او تمشته چې غنوز د کوونکو ته به د زده کړو مناسب چاپريال رامنځته شي
هم دې رپورت سره اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو ځکه چې درنې مې بجې شوې دي مخکې تر دې چې مشال رادیو مجله درته وړاندې کو پام وکړئ د نن ورځې وروستۍ مهمه خبرونه ته په پیښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسلوال برید کې د پاکستاني پوځ 203 وژل شوی او 15 نور ټپیان دي په ځواب دا کوي چې په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم وژل دي دا پیښه پرون شوې ده چارواکي وایي چې 13 ورځ د اکتوبر په 3مه د ډیر اسماعیل خان په درازن د مغلکوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دیش نور ژوبل شوي دي چارواکو په خبره دا پیښه په هغه سیمه کې رامنځته شوي چې له خورما څخه بار یو ټرک د کوچیانو کډکونکي ټریکټر سره ټکر کړو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د خلکو د کورونو د ډنګولو د اقدام دفاع کړې ده د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال لډیو ته ویلي چې د دغو کورونو مالکانو ته سوسو واره د وسلوالو سره د همکارۍ د نه کولو خبرداري ورکړو خو هغوی له خپل هوډ نه وختل نو ځکه کورونه ورته رنگ کړی دي په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبر شوې ادعا بی اساسه ده پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي دا کړی و چې د ولسوالۍ نیولې ده او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي چې پوځ د روسي ځواکونو پر ضد پرمختګونو ته دوام ورکړ او په یو شمیر سیمو کې یو شمیر خارګوټي آزاد کړي دي دا اعلان زیلنسکی پرون شپه په خپل ویډیوي وینا کې ولسته کړی دا خو نور جزئیات نه دی ورکړی البته ویل چې د دې پوځ او دفاع کوونکو جارحانه پرمختګ دوام لري دا وروستي مهم خبرونه او سترته د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو دا پروګرام تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اوریدل خو اوس په تکراری توګه اوریدل شي د مشال رادیوی مجله د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو دا نه مهم په مجله کې بیلابیلو ادبی او هنري مطالبو ته ځای ورکړی دی که ترپایمو بدرګه کړو نو په کوټه کې د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت راپور او مرکې به وره په جلال آباد کې لزان وروسته د ختیز ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلیدونه مهم خبرو همدارنګا د مروت هو د ځوان هنرمند حشمت امین مرکی ته مهم په خبرونه کې ځای ورکړی دی په دې هیله چې خبرونه مو خوښ شي د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکی
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا یو نړیوال کانفرنس جوړ شو. هغه مهال پښتنو ادیبانو، لیکوالو، شاعرانو او د غونډې ګډونوالو دا پریکړه کړې وه چې په کال کې به یو ورځ د پښتنو د نړیوالې ورځې په دود منځل کیږي. دوی د دې ورځې لمانځلو لپاره د سپتمبر 23 نیټه ټاکلې وه. پر دې ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشتو پښتنو د لونګیو په سرولو، دودیزو جامو په اغوستلو او د غونډو په ترسره کولو سخت کال هم دا ورځ ولمانځله. تر ټولو خوندورې غونډې د کوټې په بیلابیلو ادارو کې وشوې. یوه غونډه د خروالی په تالار کې جوړه شوې وه. هلته کلتوري نندارتون جوړ شو چې پکې خلکو اتڼونه وکړل، دودیزه خواړه یې وخوړل او یو بل ته مبارکۍ هم ورکړې. د مشال خبریال ایوب ترین هلته ورغلی و.
په دې ترڅ کې چې مې کله د کوټې و ښاروالۍ ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته نه یوازې د خوراک، پوشاک او روایتي تاریخي شیانو دوکانونه لګېدلي وو، بلکې ډېری ځوانانو پر ډول اتڼ کاوه. په دې اړه یو ځوان ولیداد خروټي نور حال څه داسې راته راکړي.
پښتنو لپاره موږ نو مشتړي یو، دښمنان ډیر لرو، لپاره د څه کې بساوي مقصد دې دا دی چې موږ هغه د پلار او د نیکه هغه کچر را سیر نشي.
پر دې مهال داسې ځوانان هم وو چې د پښتنو د کلتور او ثقافت یو لویه برخه یعنی لونګۍ تړلو باندې بوخت وو، خو زیاتره بیا خپل نسبې تړلی. لیکن د پښتون آباد اوسېدونکي او پخوانی کونسلر اجي عبدالمنان دورانی څوک چې خپل د ځوانانو په لونګۍ تړلو بوخت وو، وایي په کار دی چې هر پښتون خپل انانات ژوندۍ وساتي.
موږ ډېر بچان دي، ډېر رونه دي، دا غولنګیان نه دي، دا غفراندغي دغه بیا ځل لږ کومه کور سره کوم زور تم بچان تي زدکی
د پښتنو د کلتور د ورځې په ترڅ کې په کوټه کې غیږی هم استل کیږي. په دې اړه به غوښ سو و عبدالقادر اڅکزی ته.
پښتانه ثقافت غیږی ده، موږ دا ورځ غو هر کال منځو. نن غیږی بس
غیږی ته کم کم داس پهلوانان راغلي دي،
د ګران کندهار راغلي دي، د هرات راغلي دي، د سپین بولدک راغلي دي، د جنوبي پښتونخوا د هر ګوډ ګوډ راغلي دي.
چې دا غیږی څوک وګټي هغه ته به تاسو بیا چی
بیا مشر انعامات ورکړي، بګړی ورکړي، مشر ورکړي، بخپل ورکړي، موږ ته هم راکړي، ودا ځوانان ته هم ورکړي، پهلوانان ته کده لار دي، کده بار دي، هغه ګورته
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې جوړې سوي دي. د ستوریته د ګوند مشر محمود خان څګزای هم راغلی وو. په دې اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د غړي نصر لازیر سره خبرې وکړې، نو هغه ویل په کار دی چې حکومت د قانونو د کلتور او ثقافت د ودې په خاطر داسې ورځې په سرکاري توګه ولمانځي.
حکومت ته په کار دی، وفاقي حکومت، صوبایي حکومت ته، چې دا په سرکاري توګه دا ورځ ولمانځي. که د پښتون د کلتور ورځ ده، که بلوچي ده، که د سند ده، که د پنجاب ده، که د سرایکستان ته، دا په سرکاري توګه ولمانځل.
د ایوب ترین راپور مو واورید. د غونډې یوې ګډونوالې مقدسې کاکړ نندارتون ته په خپل لاس جوړ کړي توکي د نندارې لپاره ور وړي ول. نوموړي د مشال خبریال سمد شبنم ته ویل:
زمانه مقدس کاکړ ده او زه د زیارت وسودونکی یم. سر موږ دلته نن د پښتو کلتور په حواله باندې سدي یو څو انځورونه جوړ کړي دي، او د نن په نندارتون کې مطلب مختلف آرټستان راغل دي چې پورټریټ سے جوړ کړي دي او پینټینګ سے جوړ کړي دي د کلچر په حواله باندې. مطلب دلته سدي مشخبل عوام ته دا ورشکار کو چې زموږ کلچر سدي هغه ډیر پخوانی دی، ډیر پخوانی تاریخ لري، او موږ خلکو ته دا وی چې زموږ کوم پخوانی کلچر دی دوی اوس په هغه کې چینجز راوستلي دي، موږ هغه چینجز ختمول غواړو، او موږ وی مطلب دوی برته هغه خپل کلچر سدي برته خپل دي. دلته سر هر قسم خلک راځي، مطلب سټوډنټس هم راځي، جاب والا خلک هم راځي، کشنیان هم زیاده تر مطلب په غټ تعداد کې راځي، او مطلب دوی دا شی ویني، دا شی مطلب دوی خوشي سي، مطلب د تصویر په ذریعہ باندې موږ خپل میسج ورکو خلکو ته سي. زموږ کلچر سي دي هغه مطلب د ختمې دو شی نه دي، سي موږ خپل کلچر سي دي مطلب ختم کولای ویل کو، موږ خپل کلچر په مخه بیا یو، او مطلب خلکو ته به ښکار کو سي، مطلب دا ورځ سي دا هغه د مطلب هر ځای و منځل سي.
د مقدس کاکړې خبرې مو اوریدې. دغه وینا وه چې د پښتنو لرغونې سوچه تاریخ د هیرولو نه دی. په غونډه کې ګڼو نورو نجونو په داسې حال کې برخه اخیستې وه چې کلتوري جامې په تن وې. فاطمه همزولې هم له دغو پیغلو څخه یوه وه. هغې او د کورنۍ غړو یې له نندارتونه خوند واخیست او خپل توکي نمایش ته وړاندې کړل. د مشال صمد شبنم له هغې سره هم د مجلې لپاره لنډې خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم فاطمه منظوری دی، زه دلته کوچ اوسیدونکی یم. موږ چې کوم سټال لګولی دی هغه د سرکول لکه یونټ سم لګول دی، لاغه له طرف نه لګول.
چې میرا ولې وړي په دې سټایل کې دا کلتور سره تړلی کوم
کوم شي؟ موږ د کلتور سره تړلی ټول هغه شی دی چې موږ د کلتور شناخت کوي. دا هغه شان دی چې په خوا مطلب اول به ډیر استعمال کېدل، اوس دې دې استعمال هم کم شوی دی او نوې نسل چې دی دا ډیر شان سره نه خبر دی. نو دغه د شعور د دغه خبرول د پاره موږ سالون لګول دي. موږ غواړو چې نوی نسل ته دا پیغام ورکړو چې خپل کلچر چې دی، موږ یو ډیر دروند کلچر لرو، شریس مو رواجونه دود دستور لرو، باید چې دا موږ هیر نه کو، خپل ژبه هیر نه کو، خپل رسمونه او رواجونه هیر نه کو، خپل جامې هیر نه کو. د تاسو لیدلې سي موږ د کلچر ډیر شان دي، لکه جامې سي دي، د نور د استعمال شیا چې دا ټول شان په دغه شي دي. پلنگ پوشن او داس بالشتان پردے مجھے
دا د خرڅلاو د پاره دي کته سو کورنی استعمال د پاره
یا یا د کورنی استعمال د پاره داس خلک ست چې هغه د کورنی چې کم کارونه کوي او بیا سي خرڅي په هغه هغه سم ست، لیکن دا چې د مش کورنی د کارول د پاره
د عامو خلکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو او پلویانو هم د پښتنو سره د غوي نړیوال ورځ یو زیول منځله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان مشر عبدالقهار ودان زموږ همکار سمت شبنم ته ویل د کلتوري ورځ یل منځل یو نه ډېر ګټ لري.
دا به هغه زموږ دود دستور چې موږ پښتونوالي ورته وایي دا به ژوندۍ سي. موږ کې به دا ژوندۍ سي چې پښتون د پښتو خلق، پښتون ډیر بردبار وو، پښتون به درواغ نه ویلو، پلانې به پښتو سړی دا به راژوندي سي. زموږ هغه انانات چې پښتانه ډیر درانه تاریخونه لکه خوشحال خټک وایسي چې دستار تړي هزار دي، د دستار تړي په شمار دي، لنګوټې ګل تړي، ځکه دی 200-250 کاله دا خبره کوي. نو دا تر از هم لکه سلام اخوند وایي د دنیا په چارو هر سړی سړی په سړی کې عقل بل دی. پښتانه بیا دغه د کوي شروره مزه باید سړی سم او پښتانه عام وایي چې سل دوم رایب دي مم. نو یو سړی پیدا کول د سل وم رایب دي مم، نو دا بخ سړی وو، پلانې شو پښتون سړی. نو دا به زموږ هغه تاریخ را ژوندی کی، زموږ هغه درانه پښتانه چې درنی بوجونه وړل، د دې کام خدمت یې کوي، په دې کام باندې ننګه کړې، د غیرت یې کړې، د همت یې کړې، دا به زموږ را ژوندی سي، دا به زموږ کام ته اتفاق ورکړي او موږ به دنیا ته تهذیب وروښیو. بجای د دې چې موږ ټوپک چلو، بجای د دې چې موږ جنگونه کوو، موږ پلانې شي کوو، نو موږ به دا خپل تهذیب وروښیو.
د کوټې د خاروالۍ سربیره په نورو ځایونو او ادارو کې هم د پښتنو د کلتور نړیواله ورځ د سپتمبر په 28 ولمنځل شو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
مشال رډیوی مجلې ته غوږی اوس ورزو جلال آباد ته، چرته چې لزنډ وروسته ختیځ ادبي بهیر یو وار بیا خپل غونډې پیل کړي. د یاد ادبی بهیر په بیا پیلې دوه د ادب مینوال خوشاله دی او پروسته غونډه کې لزګونو شاعرانو برخه واغسته او خپل شعرونه وورول. د بهیر مسولین وایي چې هر اونۍ با لیو نوې پیغام سره د بهیر غونډه پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړۍ غونډې پیغام د ښوونځیو لپاره د نصاب د کتابونو راټولول او د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستلو. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو دل زړونا پلار کلا شروع کې گمکتبونا
په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځیدا. د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام ورسوو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي خونځو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي، د خونځو یا تعلیمي نصاب کتابونه، هغه د خپلو نږدې خونځو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د خونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوری ملکی باندې خونځی بند، خدایا د امن پرختی باندې خونځی بند. نړۍ دی چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې ویني پښتني باندې خونځی بند. ناتار چانه سړی او پختی چې سکه صدا په کم کتاب کمې داوی باندې خونځی بند.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د خونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېد، سترګې به په څه شي توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب ساروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې ږدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، دا تیار دی دی ڈیوی لغاڑ ورکی، ملایان دی جمعتنو کی دی رشی، ملایان دی جمعتنو کی دی رشی، مینان دی مائی کدی لغاڑ ورکی، شنڈی ونی دی میوی لغاڑ ورکی، ہر مین دی معشوقی لغاڑ ورکی.
په دې مشاعره کې په لسګونو بهیروالو ګډون کړی و. عبدالعزیز شجاع وایي چې د شعر ویلو یو کلنه تنده یې ماته شوه او زیاتوي چې د ادبي غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبي بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیز ادبی بهیر د تل په سیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې. ما شخصا خپله هنري او ادبي تنده پکې خړوب کړه. ډیری ملګري چې ډیر وخت مې نه و لیدلي هغو سره مې لیده کاته وشول. بهیرونه پرته له شکه چې د زده کړو مهم مرکزونه دي، تر څنګ یې یوه سالمه بوختیا هم ده. موږ او تاسې نن سبا وینو چې د ډیرو ذهني فشارونو او د بیکاری له وجې ځوانان په ارواحي او رواني تکلیفونو باندې اخته دي، نو دغه بهیر به د دې ځوانانو سره په سالمه بوختیا کې ډېره مرسته وکړي او د دوی به پام یو څه غلط شي تر څنګ به یو څه زده کړي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
له جلال آباد مو د مشال رادیو د خبريال باز محمد عبد راپور اوریده. اوس ته یو داسې ځوان خبرې دراورو چې په تیر نظام کې په افغانستان کې اوسې دو خو اصلا د لکی مروت سیمه اوسیدونکو دي. حشمت امین مروت په پښتو فارسی ژبو سندري وای، کمپوزونه جوړوي او د سندرو د ثبتولو سټوډیو لري. په دې مرکه کې نوموړي افغانستان ته تګ او له هغه ځایه د بیا راتګ کیسه هم کړی ده.
د لکی مروت د سرنورنګ علاقے سر تعلق لرم او د پختو سندره د کورنۍ نیم او غواړم چې د خپل آواز باندې د خپل د وطن نبار څومره خلق وي د دوی خدمت زه وکم.
حشمت امین مروت صاحب، تاسو ویلي چې د سندرو له کورنۍ سره یې، له دې نه مو مقصد څه دی؟ په کورنۍ کې مو نور سندرغاړي هم تیر شوي؟
جی بالکل، زمانی کو نصر الله مروت آغا زمانی که کیگی، بل امین الله مروت فکر کوم ډیرو خلکو به بازی اوریدلای وی، آغا زما بابا دی.
صحیح. نو تاسو اوس عمر سمره دی او سمره مو په موسیقی کې کار کړی، سمره سندره مو ویلی دی؟
جی ما تقریبا شوق د مخ کې نو، او چې کله دی موسیقی ډاګر ته زرا وتلم تقریبا اتل سو کالو وم زج بس دی ډاګر ته را وتم.
او اوس ته سو کالو؟
اوس تقریبا دویش کال بکیگی.
صحیح، یعنی اوس دویش کال نه؟
جی بالکل.
صحیح، او سمره سندر دی ویلی دی؟
جی داسه خو بارات یاد نه وی چی دومره ته تو خایم، او تقریبا ډیر بمی ویلی دی، او اوس خو فارسی هم شوی بکی، فارسی کی بیا د ورګون د پکتیکا ولسوالی بس دا سندر زوان دی خلکو دی ورګون دے علاقے خلقو سندرے ونو پختک پختو کے ہو بے شمار دی بس وہ کھڑیر دی.
صحیح. حشمت صاحب، مونگا اور دلی چیتا سے پا افغانستان کی پا تیر نظام کی آلتا پا افغانستان کی بوئے اوالتا با مو کمپوزونم جوڑا ول سٹوڈیو مو لرالا فارسی سندرے با مو ویلے پختو با مو ویلے، دار اختیار دی؟
جی بالکل، زب ڈومبی زل کے افغانستان تا لڑم، بس افغانستان خاور ما تا ډیر خوند را کو، ډیر زیات امین اور سره لڑم، زکه چې ټول یو لر او بر یو افغان دی. بیا د افغانستان ته جز لڑم بس سل تا ما تا خلکو ډیر زیات امین را کړه، ما دی اواز سره مین لری نو ډیر مینوال لرم زال تا بس سل تا می ژوند کول، اوس نظام بدل شو سره نو ان شاء الله امید می دا چې حالات ملات ٹھیک شي نو بیا بال تزم.
صحیح. سو کالا دلتا تیر کلا والتا بده فعالیتون اسسو اسسو بده کول؟
جی زخبلا دی سٹوڈیو انجینئر هم یم، کنا سٹوڈیو کار هم کوم، نو تقریبا یو سلور دری کالا بمال تا تیر کڑی، زگا جی دی فن تا ذرا ہوا تم سرنگ بس زال تا لارم.
صحیح. نو اوس چې واپس شولی نو دا غزی تی کم هنرمندانو ستا ملگری و آغوی چی ستا باندې به کار اسانه و، نو هغه خلک خو به خپای کنه غم افغانستان نه اوس وتلی دي ځکه په موسیقي باندې هلته بندیز دی؟
بعضې جی مینوال خو ډیر دی، ډیر داسې خلک دی چې د هر چا خپل مینوال وي، د هر سندرغاړي کنه نو ډیر خلک داسې شته دي چې د هغه ځینه ما سره کانټیکټ کوي، ډیر خلک داسې دي امریکا کې، فرانس کې، یوزي کې، بل ځای کې، بعضې ځایونو کې دی، نو ما سره خپل په واټساپ باندې دوی رابطه کوي.
صحیح. حشمت امین صاحب، د مروت خو یو خاص خپل لهجه ده کنه، ډیره خوږه لهجه ده، زما په کې ډیر ملګری تیر شوی، الله دې وبخي عمر دراز مروت صاحب او داسې نور ملګری دي زمونږ، او سندرغاړي په کښتا فلک ناز دی مثلا، داسې نور دي، خو د مروت یو خاص خپل لهجه ده، د پېښور خلک پې پوهیږي خو ښایي دومره ډیر به پې پوه نه شي، نو تاسو بیا په فارسي کې سندره وویل دم څنګه ستاسو په هغه فارسي باندې هلته خلک پوهېدل؟
جی فارسي سندرو ته زه داسې راغلم چې زما یو ملګری په ارګون کې جبران ارګونی نومیږي کنه، شاعر دی، نو هغه ته ما پښتو کار کو، بیا د یو شعر را ته ډالۍ کړو د فارسی ګونی ژبه باندې چې دا ما ته زمزمه کرا ته وی وای، نو هغه زبان چې کم دی جی هغه په لیکلو باندې چې کم دی مونږ دی اردو، لکه د پاکستان کې اردو ژبه چې کومه ده، نو زه د اردو په شکل باندې بس هغه ته ګورم نو تر سره بس قدرتی سیخی گیرم.
صحیح. فارسی زمزمه اوس کول شیر ته؟
جی فارسی خو بنو کوم، یو پختو یو شعر دادا بدر ته ڈالی کم سره دی ټولو مینوالو ته.
صحیح، مهربانی.
اول با دا یو سو شیرونه د تویم د مروت افگار بخاری صاحب نوم بستاس اوریدل
بالکل افگار بخاری صاحب خډیر مشهور شاعر تیر شوی د پښتو ادب مهربانی
تاپ نرات لو خفشی لاند پریوزی
واچو
اوخ کستر گناہ کار شی لاند پریوزی
درخه سمرا خستا آواز ده
زچ تاپ خوا کی کی نست مدرون شوام تلیو خواچ دن شیلان دے پریوزی دیر اسمان پلوٹو ما ولا نادانا دغبیارا پاست نشیلان دے پریوزی یچھے دا وقت دا سیند سپیڑے خری افگارا آخر ڈنگ کی نارشی لان دی پریوزی زڑا خلی ونیوی دا چانا منی زڑا خلی ونیوی دچانا منی یو جانان منی یو دنیا نا منی یو جانان منی یو دنیا نا منی زڑا خلی ونیوی دچانا منی تمیزڑ تو آیا چی صبر شی تمیزڑ تو آیا چی صبر شی آ خبر مانی زمانہ مانی ستا خبر مانی زمانہ مانی او جانان مانی او دنیا نا منی یو جانان منی یو دنیا نا منی زڑا خلی ونیوی دچانا منی
دیر
یا بی دو پی جن داخل یا بی دو پی جن داخل نن چی سویل سبانا منی نن چی سویل سبانا منی او جانان منی او دنیا نا منی یو جانان منی او دنیا نا منی زڑا خلی ونیوی دچانا منی
دیر خدا دا فضل سبحان عابد صاحب شیرو
جی بالکل دا دی عابد صاحب شیر دی
او څومره خسته آواز ده ده ماشاءالله او په لایف کې دومره خسته طرز دومره خوږ آواز ډیر زیات خوند وکړو ډیر مننه
بس ډیر مننه ژوند او بس ورور دا ستاسو نظر خپل دې ستاسو فکر خپل دې
خدای پاک ته په خپل فن کې لا نور زلوه او خپل ملګرو ته مینوالو ته کسان چې ستاسو د نوم سره آشنا دي یا کنه دي آشنا نه دي ستاسو غوړې د څه پیغام لري په اخر کې
بس ټول ته دا پیغام لرم چې زما سندرې دی اوري او زما غږ دی اوري خمینه دی را سره لري او د نور ملګرو سره مې دې شیر کړي چا دې چا ډیر خواهش وی چې ما باندې سندره وایي ما سره ملاقات وکړي نو ما سره رابطه کولای شي په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې هر چرته بس چې یوټیوب کې زما نوم حشمت امین ورکړي بس نو ما سره ډایرکټ کانټیکټ کولای شي
صحیح نو مننه کور دې ودان ژوند دې اوسې
ډېر ډېر مننه جی ډېر ډېر مننه
د حشمت امین مروت خبرې مو اورېدې اوس به له تاسو درنو اوریدونکو اجازه وغواړو، خو د دغه ځوان هنرمند ټپې به په تلوتلو کې پر تاسو پیرزو کړو تر بلې اونۍ ښې چارې.
سترگی جانان کڑی تھاوی زونا یا تھاوی زونا زاندی سنگار کرا تھا خاندا داسو خونا دیکھا گندرا کبینا خندرا کبینا کل پیخے کل خیرے کڑے کل غصشی کل وچی چی غا خونا چی چی غا خونا یا وادا بدرنا اخلم چاہتا بنوائے دمینے پٹ رازونا آپ پٹ رازونا یا شبرا کیا درو اخلا لکیم غلامی با دیکھو ما وعدہ کھو ما پکتا رو دن پوہے گم سادا خبر آدا مینا پتایا ما او پتایا ما ری دیا گلا گلا ری دیا ببو جانی لدیوڑ ما ری دیا گلا گل رے دیا ببو جان لدے اڑما رے دیا گلا گل رے دیا ببو جان لدے اڑما.